په کراچی کې لاهور کې بیا په کوټه بلوچستان کې د ماډي نمازګاو ورکړي دي ټول انفرادي نمازګاو وي بیا څنګه سره په 2015 کال کې چې زلاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګا د لوټ سره په 2006 کې و خانی فرنگ روشن پنوم یاد دې سه ګالری د لوټ آلته د ما یو نمازګاو یو روسی نقاش او یو هندي نقاش و بیا مې په کرشنارت ګالری کې یو نمازګا د لوټ بیا په د اخر وخت 2014 کې نو ماجګا مات لوټ په ګورګاون کې یو منطقه ده چې په بوت دی نیو دلی سره ده لري نو حالته نو ماجګا ما ورکه څنګه د مون فرادي نو ماجګا
ماشاالله خډیر نن درتونو نو درلو طبعا په دې کې به مختلف اثر خرڅوي هم یي ستاس کومه یو تابلو و چې ډیر خلکو توجه ورته کړی دا او په لوړ قیمت خرڅوي ده
د ما تقریبا که رښتیا مې ونرمان ته ټول اثر ارزښت لري خو د ما یو څو اثر او څه په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو دوه درې اثر او څه یو اثر مې ماجد صادق شمشیر ماجد دا مې کار کړیو او یو دوه تابلوګان مې شه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت وو څنګه هم یو تقریبا داسې مودرن شکل دلوت مکتب ته خوبی زموږ ته کار میکړه واغه کاپی نو مخبل کار کړه د شي قیمت یو ژورنالیست دی جاپانی واخسته او یو بل اثر مې وو چې یو هالندیان و هالندیان نو ګالری کې ما نمازګا دلوت د ما درې اثر ته خرڅ یو پورټریټ و اولټمن افغان اولټمن په نوم یاد دی چې یو سپینګر مې کار کړه او یو جام منار دی هغه و هرات څاګه سر مې یاد واقعا ډیر شکر کړی و او د ما هغه شر په ډیر شي قیمتونه خرڅ
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2.5 کسان شمیر تر ازینو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو څاغوی په شوقی توګه کار کوي او مثلا باز استادانو سره کار کوي او د سی مسلکی یعنی کام لري او په مجموع کې هغه څه کف کړو کې ډیر نقاشان دي
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونه پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دې خصوصیت
سره ته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو په ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې دا
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پاڼه کارو درخته کارو په مغه شکل
باندې ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسیونیزم مکتب دا داسې په خوا مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب څه په کې مثلا منګاګ د داوینچی دا پل سیزان دا نور دسه هغه دا گوگان دا پل گوگان دا دغه هنرمندانو چې مکتب د امپرسیونیز ایجاد کړ چې هغه وخت ایجاد کړ چې دوی په اول قدم کې دوی دا کنواسونه وای تورول مثلا بیا به دسه یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم دا بیا پس لغه چې دوی پوس و مثلا دسه پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلق پوسی چې دغه شی دغه شی دا مثلا کوونه دا کډرخت دا کډبر دا کنسان دا دوی شکل ورکړه کنواس ته چې رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سې شکل دی رستیک نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سره پغه کې پغه واقع به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پاتې دي او دنیا ډیره بدله سوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا د مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات ځان خلاص کړي ما یو داسې مشوره ده باید د دې قیدات ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا پار شکل کارول ایسی ځان ته مثلا له کوڅنه ځان تبدیل کړي مثلا راس یو بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ متوجه سو زام کارو غیر د افغانستان کوڅه دی یا مثلا بازارونه دی یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نظر خلاص کې کوشش کی چې تحصیل لاندې رانه سي دی او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي
تاسو کولای تاسو هم کوم ډیر وخت تیر کړئ
bale
altam bomom lidli che de hen naqashan che di dir azad kar kai aw mukhtalif maktabun na istifada kai ata darangun o qaidun na mani da maktabun o qaidun na mani che pa khyal ki che pa tasawur ki che pa zain ki dir azad karai zmuwal wo sam pa magadi ro walo walo barikai op sigarzi pade bande hisab kai alda che pa duniya ki aga barikai nuri langi chawi di او کوشش کوي چې اگر رواني کیفیتونه د انسانانو چي دي هنرمند رواني کیفیتونه انزور کی زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي حالت څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ته هنرمند باید کوشش کوي چې خپل احساس وړاندې کی فقط خبر اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې اغه هنرمندان څه کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدای کې چې په یو کانواس کې د خپل دغه رنگ وهي
صرف یو برس وهي
دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدی دغه شی کې ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په خاطر ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ترتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر تو وایم ته ووسم او بیا فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدی نه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موید شرایط باندې ده اوس ته هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو د سیو جامعه کې هغه لروڅ زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده موږ خو ډیر اته فکر وکړو تاسو دولت دشي ته توجه نه کی زموږ دولت لرو زه بخښنه دي د خپل خاطرات ډیر څه تاسو وایم ما په پاکستان کې نمازګاه د لوټ کوټه کې ما جنرال قصول د کوټه د افغانستان جنرال قصول ما میلمه کې څنګه خصوصي میلمه و د نمازګاه او زموږ یو ډیپلوماټ ده په نمازګاه کې راغی ما ته ویلې ستا ډیر څه شایان کار کړی دي نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلوماټ په دې سویا چې د نقاشي له هنر دوره بیرته پاتې ده چې یو اثر د هنري چې ما یو مشپې کار کړغه ته وایي څه ښه شایان دي کار کړی
په دې لاره چې نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثر سره د سیالۍ ورسي ډیر مننه چې رالې یو زموږ بلنه مو مننه
تشکر رند عزیز صاحب
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
افغان کسلی کوال ډاکټر باز محمد خادمان شاو خواتیا داسې کسې لیکلی چې کرکټرانه جوړې دي نو موړای وای ز په خپلو کیسو کې لداسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولاس کې عام وي داینان خپلای و نسبتا وغدا سیمبولیکه کی سرات الولی
د کوتری غوټی په ټول مرغانو د بڼکو خطل و ناروغي ګډه شوی و مرغان ویری اخستیو مشرانو مرغانو ویل ک مرغه له پرواز ولویږي بیا خو نو مرګ ورته خدی ورختا ورختا طبيب ته ورغلل طبيب وویل د شنه زنګله په منځ کې د سپینو چنو ډند پیدا کړی په هغه ډند کې ک سپینه کوتره غوټي وخوري او تاسو یې اوبو وڅخی نور و بیا دا مرز ونه ویني مرغان یو بل خوا والوتل د شنو اوبو ډند پیدا کړ بیا د طبيب پر ځای سره راټول شول اوس نو پاتش و سپینه کوتره او د اوبو غوټي باخی وویل د سپین غره په لمن کې یو سپینه کوتره اوسی څو ځله متر سترګو شوی ده خو بیا رانه پناش د باخی له دې خبرې سره مرغان ډیر خوشاله شول باخه والوته د سپین غره په نختروی کوتری خبرې کړې د کوترې سترګې پرې ولګېدې ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شو. باخی کوترې په ځان را ټول کړې، له پاسه د کوترې په خوا را خوسې شو. کوتره ژر غار ته ننوته. باخه د کمره پر سر ورته کېناسته. کوترې ته یې وویل، که ثواب غواړې دغه یې ځای دی، د مرغانو بڼکې په ختو دي، که ته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غوټې ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي، نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خیژي. کوتره غلې شوه، په ټیټ آواز یې وویل، زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته، که تا ته مناسبه ښکارېږي خو زه یې ځان ته نه خوښوم. باخه را والوته، د مرغانو خوا ته را نږدې شوه. کوتره نه ورسره ښکارېده. باز وویل، دا ځل نو زما وار دی، خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم. باز وزرې خپرې کړې، هیڅ یې د باخي انتظار ونه کړ، راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو را تاو شو. د کوترې سترګې پرې ولګېدې، له ویرې د غار له خولې تېره شوه. باز ولیده، له پاسه ځان پرې راخطا کړ، لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو. کوتره غار ته برابره شوه، ژر ننوته. باز راغی، د لوی کمره په سر کېنوست او په تون غږ یې وویل، ټول مرغان له بڼکو خلاص شول، ته له غاره نه راوځي، هله ژر شه. کوتره نوره هم د غار بیخ ته ولاړه. باز راغی، د غار خولې ته غار ته یې پنجې ورننه ایستې. وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول، پنجې یې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو. په کمره کېنوست، نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو. مرغانو چې باز بې کوترې ولید، ویره په ګډه شوه. رنګونه یې والوتل، یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل. بیا نو توتکۍ وویل، لوی مرغان دې په الله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکوه، له بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډیرو کتل. بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ، ورپسې لوی مرغان یو په بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې، په ځنګله هواره او غره کې یې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګرې کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو، د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل، که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته یې خیر په خپله رسیږي، خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ، که داسې نه ده. توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل، درځئ اوس در سره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده، د خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. باز دا نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ، په خوښۍ یې وویل، تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې، تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکار فریبا ظاهر د پیژاند یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمع پر کتار وی چې تنه یې د دردو غشی را درومی پر سرگینی د زخمونو لال زار وی چې تنه یې روح می ساتے د اور پکو لبری دنو خودکشی وی انتحار وی چی تنیے گور تن درمی او ساری ٹھول لاری المرحم ستا پا انتظار وی چی تنیے نمسجد نوی خانی تیه سرکیشی نمسجد نمی خانی تیه سرکیشی پیشان طول ورد اوزگاروی چی تنیه شوند دمری یو مزاروی چی تنیه دغم شمعی پر کتاوی چی تنیه
د بیان ازادي خندونه اول لري دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزي تحقیقي اثر دی چې په دې وروستو کې علمي خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزي دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خندونه اول لري په نخه کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزي سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره بشناوي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب د بیان ازادي خندونه او حل لارې اول خدا چې تاسو د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې خبر یم ولې مدمر ارزښت ورک چې د کتاب په بڼه چاپ کړي.
شفق صاحب مننه کوم چې زموږ وختم استودیو ته په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خندونه او حل د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته په کتو او کوم خندونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوي دي په دغو خندونو کې څوک څوک لاس لري کوم اړخونه ډیر ګرام دي که دولت د چارواکي دي مخالفین دي او ان پخپله ژورنالستان دي دا خندونه او همدارس د دوه خندونو او ستونزو حل لري دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم لولي د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي دغه ټول اصول ته په پام سره دغه ټول ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زړه ټول کوم او بل اخره یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کېدای شي ترې ګټه پورته کړي
او د ځینو هغه فارغ محصلان غوندې یعنی مونوګراف بابې زونه ګڼي یا هغه د چا خبره څوک په پیسو اخلي څوک په بل شي لیکي نو تاسو اول فکر کوم همدا هدف چې باید چاپ شي. ښه ستانکزی صاحب دغه بیان ازادي هم کا فکر وکړو یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي. تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانون نه او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
سنځي صاحب دغه کتابم تازه ما لاستم راغلی دی او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده یا یعنی کومو شاهانو یا کومو پاچاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی یا څومره د هغوی په وختونو کې خنډونه وو. اول پوښتنه خو به په دې اړه وکړم چې کوم پاچاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې بیا خنډونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخت د ښاغلی کرزی تر وخته پورې او تر اوسنی وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې دغه کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوي دي، سیاسي مقاماتو، سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان له ازادي سره، ژورنالستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی، څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکاني او بیا د محمد نادر خان او بیا ظاهر شاه او وروسته بیا د هغه د صدر اعظمۍ په دورو کې او همداراز د داود خان پریس جمهوري کې او له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو پیل دی. له کمیونیستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوي دي. په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان د ازادي لپاره، د رسنیو لپاره د تاریخ یو زرینه پاڼه بلل کیږي. سراج الاخبار هغه اخبارو چې د امیر حبیب الله خان له وخت را پیل سو، بل اخر هغه کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولی دی. لمړنۍ راډیو دستګاه هم په دغه وخت کې فعال شو. له هغې وروسته د ظاهر شاه واکمنی چې تر 2005 کال پورې دوام وکړله، هغه واکمنی و چې په حقیقت کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول، ډیرو ته پام ونه شو، بیلابیلو صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو. د خپل د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کوو چې تقریبا پام نه ورته ساته. بیا ورپسې چې لاغې نه وروسته تکړه صدر اعظمان راغله لکه موسی شفیق او ځینې نور، دوی د بیان ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي. له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره وه چې په دې کې بیا د بیان ازادي که څه هم چې رسنۍ موجودې وي، هغه رسنۍ موجودې وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوو، د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي. که لیدل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې، به دوی مجلې او ورځپاڼې چاپولې او په ډیر مخفي شکل باندې دا توزیع کیدلې. ډیر خلک په همدغو شعارونو او غږونو پورته کولو باندې ډیر خلک سرکوب شول، ډیر خلک مړه شول، ډیر بندیان شول. ورپسې د مجاهدینو دوره، په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډیر زیات شولې، نو د بیان ازادي ته هم پام نه شوی، خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده و، رسنۍ موجوده وي او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې و. ورپسې د مولا محمد عمر اخند یا د طالبانو دوره و. په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه لرلو چې یوازې د دولت لپاره کار کوي، یو راډیو د شریعت غږ راډیو، ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوي، تلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نو موجود. دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کیږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراعات کیدله. ورپسې د ښاغلي کرزي دوره و. د امان الله خان په څیر د ښاغلي کرزي دوره هم ډیرو څېړونکو یو زرینه دوره بللې ده. د که څه هم چې دغه ازادي په وار وار ټکنۍ شوې ده، ژورنالستان سرکوب شوي دي په ځینو حالاتو،
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې ده.
غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډیره شوې، خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات دی او دا د ښاغلي کرزي د دورې یو لاسته راوړنه ده.
خنډونو په اړه تاسو یو یادونه کړې ده، که لنډ د خنډونو په اړه مو وایئ.
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خنډونه موجود دي: قانوني خنډونه دي، تخنیکی خنډونه دي، سیاسي خنډونه دي او امنیتي خنډونه دي. په قانوني خنډونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خنډونو ته، قانوني محدودیتونو او امتیازونو ته دغه پام شوی دی په دغه کتاب کې، خو دغه وروستی فصل د خنډونو په اړه چې د ښاغلي کرزي په دورې باندې ډیر تمرکز لري، ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوی دی. که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلوه په نړۍ کې به کېدای شي دوه یا درېیم هېواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړې ده، خو په ځینو حالاتو کې استثناءات منل، په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بالاخره د همدغه قانون په سر باندې سم څارنه نشتوالی، دا هغه څه دي چې قانوني خنډونه رامنځته کړي دي. په ځینو حالاتو کې خپل د قانون ځینې مادې دي، مثلا په څلورم ماده کې د بیان ازادي په اړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري له دې پرته چې د دولتي چارواکو لخوا مخه ونیول شي، د قانون له حکم سره سم معلومات وغواړي، ویل کېږي او بیان کړي. ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی، مثلا برته دولت څارنه نه ده پکړي، د هر څه چې زړه شوی دی ویل دي، دولت ته پکې خنځلې کړي دي، سپکې سپورې خلکو ته ویل دي، نو دا بل اخر د قانون ماتونه شول. او ورپسې تخنیکی خنډونه دي، البته تخنیکی خنډونه ما په څو ډول باندې ویشلې دي: نه انډول توپ دی، پروپاګاندا دا نه مسلکي توپ دی. په نه انډول توپ کې البته د بی طرفي نه ساتل دي. په اوسنۍ حالاتو کې ډیر داسې بیلګې لیدل کیږي په بحثونو کې، خپل
خبرپوېږي چې دا خبريال هم طرف کې واقع دي، ملمې هم په طرف کې واقع دي.
په دې برخه کې خبريال ځان ډیر اوور اکټ کوي، مثلا ډیر خپل مسولیت ډیر غټ بولي، سرګندونی کوي، حال دا چې دا د سرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري.
یا حتی چې ځان یو څارنوال غوندې ګڼي دغه سي پښتنې،
bale ځان ته اصول لري، مرکه ته ټول نه مراتول، بل اخر نه انډول توپ ثابتوي. او دا یو تخنیکی خند چې خپل ژورنالیست پکې ګرام دی، او د دې اصلي عامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیرو ژورنالیستانو او ډیرو داسې خلک چې پرسنۍ کې کار کوي، هغه ژورنالیزم نه دلستای. بل خبره د پروپاګاندا ده، یو مسله پر رسنیو کې راوځي چې هغه حقیقت هیڅ نه لري، رسنۍ دومره په هغې باندې فوکس کوي، دومره یې خپروي چې بالاخره یو ډېره غټه موضوع ترې نه جوړوي. مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وتلو موضوع و، ټول خلک پریشان او حیران و،
2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډېر مثالونه همدغسې نور هم دي. نو دغه هغه څه دي چې پروپاګاندا ده، او پروپاګاندا هغه څه دي چې مثلا له ښو خبرو نه ډېر زیاته چټکۍ باندې دا خلکو ترمنځ خپرېږي.
یعنی لږ تر لږه د فیسبوک خبر ترمنځ او د یوې رسنۍ نه خپرېدونکي خبر ترمنځ خو باید فرق ولري.
دا باید فرق ولري. یو خنډ هم نامسلکیتوب دی، که څوک مسلکي نه وي په یوې رسنۍ کې نو په حقیقت کې ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي.
کېدای شي وجه به هم دا وي چې رسنۍ ډېرې شوې او تقاضا یعنی هغه وخت کې ډېره وه، خو ژورنالیستان مسلکي کم وو، نو هر چا ته یو چانس پیدا شو. یا فرزند یوې رسنۍ مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوستل هغوی ژورنالیستان کړل کنه، نو
ژورنالیست یو مسلکي شخص تعریف شوی دی، خو که اوسنۍ حالت ته وکتل شي ځوانان مسلکي اشخاص نه دي. له 12 فارغ شوی دی راځي په یو پروګرام کې د چلونکي په صفت باندې کار کوي،
دا به لدی چې کوم روزنیز ټریننګونه مو واخلي. ستانګزې صاحب، وروسته پوښتنه به مې دا وي چې تاسو په خبرو کې دا خبره مې یاد کړه چې بیان ازادۍ نه کله کله ناوړه استفاده هم شوی یا سم نه ده کارول شوی، او د دې ترڅنګ مونږ تاسو دغه د وینو په روزنی ژوند کې هم چې کله مونږ په مراکو پسې ځو یا د یو چا لخوا ښه چلند نه کیږي یا فرزن ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي، دغه خبرې هم ټول شته دي. او دې ته په کدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دي څلورم ځواک بلل کیږي، نو څه فکر کوئ دغه ستونزې تاسو په نظر کومه حل لار لري او څنګه باید حل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو، په اسلام کې د بیان د ازادي په اړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوي دي او په ترڅنګ محدودیتونه هم وضع شوي دي. د اسلام د سپېڅلي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوي دي چې په هغې کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی. مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کوي تر ټولو برتره جهاد بللی دی. دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د دې اجازه ورکړلې چې د هغه په وړاندې غږ پورته کړي، خبرې وکړي. داسې ډېر څه راغلي دي، مثلا ویلي دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، او حق او ناحق سره مه ګډوئ، په داسې حال کې خو بالکل حق مه پټوئ چې ښه پوهیږئ. نو دغو اصولو ته په پام، یعنی په لسګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي کې سمه مطالعه ترې وکړو، دغو اصولو باندې ولاړ اوسو، او تر څنګ هغه وضعي قوانین هم چې تر ډېره پورې له قران پاک نه دا په استناد اخیستل شوی دی. نو دغه اصول که موږ ټول ومنو، که موږ حق او ناحق سره ګډ نکړو، چیرته مثلا کوم خنډ سره مخ شو، که موږ خپل ژورنالیستان اوسو
او د جابر پر وړاندې چې خبره وشیم خو مشکل حلیږي.
بالکل، خو په دغه حالاتو کې که غواړي چې مثلا د جابر سلطان پر وړاندې خپل غږ پورته کړي، د ژورنالیست په کار ده چې لاغنه ملاتړ وشي، نه کېږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچي او داسې یو خبره وکړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار دا مثالونه کتل شوي دي، که چا د یو جهادي مشر او یو بل مشر پر وړاندې کوم رپورټ خپور کړي، هغه تر مرګه پورې وهل